د پاکستان پاوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 450 مشکوک وسلوالو د وژنې را کړې ده. د پاکستان د پاوز د ماډیکو دفتر د یکشنبه په ورځ د اپریل 28 پر خپل ویب پاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو 3 شپو کې د مشکوک وسلوالو یوه لویه ډله پر ډیورنډ کرښه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه یې کوله، چې امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وکړه. د پاوز په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي، خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاوز دایره په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پاوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللی دي. پاوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له لورې پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي، د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوګه په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسول 10 میلیونه ډالر بودیجې ته عجل اړتیا لري. تېره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي و د راستنو شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالر عجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1040 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 26 د شنبې په ورځ زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي و یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د یکشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې هېواد له امنیتي او قضایي چارواکو وغوښتل چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروايي پیدا او وڅېړي. او روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د دې هېواد په ګټه جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 26 په ویلې مې کې د اوکراینی سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کور سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پاموړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغې اعلامې له خپرېدو 2 ساعته وروسته پینګیانګ هم تایید کړل چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولې دي. د روسیې لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي، د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسیې او شمالي کوریا چارواکو د څرګندونې د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي و روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و د اوکراین په جګړه کې له 1000 ډیر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته وخت دي. له دې راپورونو سره هممهاله پینګیانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلی میومنی، هلی لرم چی طوله جو روغ و صحت من بیست. او د نن رز درس مو په خیر شروع کړی وسه. لکه څنګه چې مو په تیر سپرکو کې ډېر موضوعات زده کړل، نن هم راځو یو ډېر نوی موضوع چې په اووم سن باندې مربوطه ده وایي. دا نوی موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکالوژي اړوند، چې د 8 صفې څخه تر 4 صفې پرې دوام کوي. رازو پیژنو چې ایکالوژي او ایکوسیستم چی شي مشتراشي، او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکالوژي چې ده هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل سوې ده. چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځۍ او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکولوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات په دې موږ ټوله پوهیږو چې کوم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري، چې دوی دواړه مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده، دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندیو او ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکولوژي په نامه سره یادیږي. ایکولوژي زموږ چاپیریال مشتره شي چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویل په ټوله چاپیریال کې دا کوم شاوخوا کې چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه وسي، دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه ونه وسي، لاندې شګه ونه وسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا چې شي سوه یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ، دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي، دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، صحیح، کاربن ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا څه شي سول؟ یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. لازو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه شي کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکښې کې کوو فعلا. بل ته اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه شي کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې راځي، چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ څه شي پیژنو؟ د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویل ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه شي په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه، دا څه شي کوو موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی راځو وایو چې په څو ډوله دي دغه عوامل. په دوه ډوله دي، چې یوې فزیکي یا هم غیر ژوندي عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندي عوامل. راځو لومړی فزیکي یا غیر ژوندي عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. راځو دغه موضوعات که څه هم تاسې ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی راځو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نسي کولای د ضیایي ترکیب عملیه سر ته ورسي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکټورونو څخه دی، چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېرې د میږیانو د حمر کولای سو او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پټیږي، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودوخې تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده هغه د ژوندي موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو لپاره ضروري او مهم ده. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نه ستلی. ورپسې راځو اوبه. وایو اوبه لکه څنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي، چې دغه اوبه چې دی موږ وایي که چیرې د ژوندي موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندي موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیانو اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې د پاغه کې ښه مثال د کاربن ډای اکساید دور کولی شو. کاربن ډای اکساید چې دی د نباتاتو په واسطه د دوی په زیایي ترکیب کې ګډون کوي او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپل د هوا په غازاتو کې راځي بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې د هغه د ژوندي موجودات لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې لپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې څخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل څه کوي؟ تغذیه کوي، او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړي. نو دا هم یو د ډېر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکی دی، یو مصرفونکی دی، او یو تجزیه کوونکی دی. تولیدونکی کې چې دی هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دی هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه اخلي، د خاورې څخه، د ریښې په واسطه له خاورې څخه اخلي، جذبوي، هغه په واسطه خپل ځان ته څه کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي، چې نوري انرژي په څه باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان د پاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی چې دی لومړی مصرفونکي دی. لومړی مصرفونکي چې دی هغوی د نباتاتو څخه مستقیم څه کوي؟ تغذیه کوي. لکه چې مثالونه ورکولای سو، سوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټول د نباتات څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي. دویم مصرفونکي چې دی دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. لکه ګیدړ. ګیدړ چې د هغه د سوی په خوړو شي کوي ځان تغذیه کوي، یا د نور ژوندي موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندي موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي د هغو څخه استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دی هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندي موجوداتو حیوانات څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې د همور کول سو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسو انسانان چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي. تجزیه کوونکي بې چې دی هغه موجودات چې څه شوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي مثال ځین ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې ښخ سي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې ستا یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي، او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي، او دغه د نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبیږي چې وروسته بیرته د نبات پاسته په استفادې وړ ګرځي، یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي.